په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومی یجدی 15مه د جنوري میاشتې 15مه. دا خبری مجلده چې نیم ساعت دوام کوي او بیلابل خبری مطالب پکې راغونډ شوی دی. پیل په خبرونو کوو. ترکیه کې د ناقانونه کډوالو د نیولو په لړ کې پولیسو لښته لږه نه نوي افغان پناه غوښتونکي نیولي. ترکی رسنیو د دغه هیواد د پولیسو په حواله پرون یک شنبه خبر ورکړی چې دغه کسان د شنبه په ورځ د ترکیې په ارزنجان ښار کې پر یوه لویه لار د تلاشي پر مهال په یوه لارۍ کې موندل سوي. دا لا څرګنده نه ده چې آیا دغه افغان کډوال به افغانستان ته ولیږل سي که نه، خو مخکې اکثر کسان تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته استول سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی افغانستان لا هم د لوږې او خوارځواکۍ له لوړې کچې سره مخامخ دی. اوچا پرون یکشنبه په خپل اکسپانډ کې ویلي چې په 2024 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 15.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ وي. ټاکل شوی د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی سبا سېشنبه 15 میلیونه ډالر لیلام کړي. دغه بانک په خپل ایکس شبکه کې له ټولو خصوصي بانکونو، شرکتونو او وړ پانګوالو غوښتي چې په دې پروسه کې برخه واخلي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې د دې اقدام هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ثابت ساتل دي. دغه بانک په داسې حال کې د 15 میلیونه امریکایي ډالرو د لیلام اعلان کړی چې پرون د کابل په شهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر په 90 افغانۍ او 80 پوله تبادله کړي. سپینې مڼې پرون یکشنبه وویل دا مناسب وخت دی چې اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات محدود کړي. دا په اصل کې ده چې د اسرائیل رهبرانو یو وار بیا د فلسطینیانو په دې قلمرو کې د واکمنې توندلارې ډلې حماس په وړاندې د خپلو عملیاتو د شدید کولو خبره کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د خبر له مخې په غزه کې د دې جګړې نن 101 ورځ ده او دا څرګندونې د دوړو نږدې متحدانو ترمنځ زیاتېدونکي اختلافات څرګندوي. په همدې حال کې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله ډلې د میزایلو په حمله کې د دو اسرائیلي ملکیانو تر وژل کېدو وروسته پرون هم د اسرائیل جنگي الوتکو په لبنان کې ځینې اهداف وویشتل. د ډزو دغې تبادلې اندېښنې ولاړ کړي چې د غزې ناکراري شایي ټول سیمې ته جګړه پراخه کړي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر 8مې چې په غزه کې جګړه پیل شوې تر اوسه 23,918 کسان وژل شوي او تر 6,000 زیات نور ټپیان شوي دي. انقری پرون اعلان وکړ چې د 9 ترک سرتیرو د وژل کېدو په ځواب کې یو وار بیا د عراق او سوریې په شمال کې د کردانو پر اهدافو یو لړ هوایي حملې کړي. د ترکیې دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو اعلامیه کې ویلي د ځان د دفاع له حق سره سم یې د عراق او سوریې د شمال په ځینو برخو کې د وزارت په وینا پر تروریستي اهدافو هوایي حملې کړي دي. د ترکیې 9 سرتیري تیره جمعه د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی له غړو سره په نښته کې وژل شوي وو. د فرانسې خبری اژانس د خبر له مخې ترکیې ادعا کړې چې ویشتل شوي 24 اهداف هغه کورونه او د ګازو فابریکې وې چې د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی کارولې. ترکیه دغه ګوند یو تروریستي سازمان ګڼي. د پی کی کی وسلول له 1948 میلادي کال راهیسې د ترکیې د دولت په وړاندې جنګیږي. پرون هم ترکی رسنوی خبر ورکړی و چې انقره د شنبه په ورځ د سوریې او عراق په شمال کې د پی کی کی ګوند 45 اهداف ویشتلی دي. د بریتانیا د استخباراتو د راپورونو له مخې د اوکراین پر ضد د روسیې جګړه به د روسیې پر روغتیایي خدماتو هم اغیز وکړي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه وویل چې روسی ملکی وګړي په خپل هیواد کې د جګړې اغیزې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له لارې احساسوي. د دې وزارت په وینا د روسیې روغتونونه د درملو لکه انټیبایوټیکونو له سخت کمښت سره مخامخ دي. روسیې تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښوولی. د څه باندې 80 هیوادونو استازي د سویس په داوس ښار کې د اوکراین د سولې پر فورمول بحث کوي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر اګنازیو کاسیس د یکشنبه په ورځ رسنوی ته وویل هدف دا دی چې له روسیې سره د یوې پروسې د پیل لپاره چمتووالی پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر وویل له روسیې پرته دا پروسه ممکنه نه ده او هڅه کیږي چې روسیه دې بهیر ته راګډه سي. د سولې فرمول د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی لخوا مطرح شوی دی. د دې ناستې ګډونوالو ویلي بحثونه د جنگ پر ختمېدو، د روسي پوځیانو پر وتلو، په جګړو کې د جنایتونو په اړه د عدالت پر ټینګښت او په راتلونکي کې د جګړو د بیا پیل پر مخنیوي متمرکز دي. د هندوستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه له افغانستان څخه دویمه شلاوره مسابقه هم وګټله. په دویمه سیالي کې افغانستان د 103 منډو هدف ټاکلی و او کوربه لوبډلې په 14 اوور کې د 4 وکټو په تاوان سره پوره کړ. په افغان توپ وهونکو کې ګلبدین نایب تر ټولو ښه وځلید. هغه 15 توپونو و 50 منډې وکړې. دغه راز نجیب الله زدران 23، مجیب رحمان 21 او کریم جنت 40 منډې وکړې. کوربه لوبډلې د لوبلړۍ دریمه او وروستۍ لوبه تر روانه چهارشنبه پر ورځ په بنګلور کې کیږي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. دا خبرونه زموږ پر وی پاڼه هم لوستلی سي، azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسئ. د دې خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري. ملګری ملتونه وایي زرګونه لاری غذایی مواد هر میاشت لرو پرتو سیمو کې اړو کسانو ته رسوي.
موږ د خپلې څانګې لخوا نورو بشرپالو مؤسسو ته د ژوند ژغورونکو موادو په انتقال کې همکاري کوو او دا ډاډمنو چې اړمنو کسانو ته ورسیږي.
په همدې حال کې د قحطۍ خبرداریو شبکې ویلي د افغانستان زیاتې برخې د خوړو له کموالي کړیږي.
په تیرو دوه میاشتو کې یو ځل ډېر باران شوی، کروندې له وچېدو سره مخ دي.
ګڼ خبریالان او نور فعالان وایي چې په هسپانیا کې د قبولي اسناد لري خو لا لېږدول سوي نه دي. د سیمې په باب اوري. ایران هغه دوه خبریالانې خوشې کړې چې د مهسا امینی د وژنې په اړه یې عکسونه او راپورونه خپرې کړي وو. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر میاشت 8500 لاری مواد د افغانستان لورو پرتو سیمو ته لېږدوي. د ادارې په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ډاډ ورکړی چې د ژمي په سختو شرایطو کې د لورو پرتو سیمو اړو کسانو ته د مرستو رسولو هڅې نسپموي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان څه باندې 90 میلیونه وګړي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا اړتیا د ژمي پر مهال لا پسې زیاته سوې ده. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دوی غذایی مرستې به د ژمي پر مهال له لوږې سره د مخو افغانانو د ژوند ژغورنې یوازینۍ لار وي. ډبلیو ایف پی یکشنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه په غور کې یوې لرې پرتې سیمې ته د موادو د انتقال یو ویډیو خپره کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل بیان کې ویلي دا لارې څو ورځې په سابل عبورو لارو مزل کوي څو اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. ډبلیو ایف پی ویلي هر میاشت په غرنیو او سابل عبورو سیمو کې د دوی 8500 لارې مزل کوي څو ډاډمنه کړي چې اړمن خلک له مرستو پاتې نه شي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي تیر 2023 کال د افغانستان ګوټ ګوټ کې اړمنو خلکو ته 3.5 لک ټنه غذایي مواد رسولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان څانګې د مواد د لیک دی لوجستیک د برخې مرستیال بشارت احمد د موادو د لیک په باب پیو پیغام کې ویلي موږ د خپلې څانګې لخوا نورو بشرپالو مؤسسو ته د ژوند ژغورونکو موادو په انتقال کې همکاري کوو او دا ډاډمنو چې اړمنو کسانو ته ورسیږي. موږ په بیړنیو حالاتو کې د دغو خدماتو رسولو ته ژمن یو. زموږ په هڅو سره غذایي مواد هغو ته چې اړتیا ورته لري په وخت رسیږي. افغانستان کې د لورو پرتو سیمو اکثر لارې د ژمي پر مهال وری د ورخت په خاطر ډیر وخت تړلی وی او اړمنو ته په وخت مرستې نه رسیږي. ډبلیو ایف پی مخکې خبرداري ورکړی چې تیر کال د کافی بودیجې د نشټوالي په سبب دوی د مرستو کچه راټیټه کړه. اوس دوی یوازې 3 میلیونه کسانو ته مرستې رسولی شي. ډبلیو ایف پی ویلي اړمنو ته د مرستو رسولو په خاطر د ژمي په اول فاز یا برخه کې 6 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. له پاکستانه د لکونو افغان کډوالو راستنېدو خوراکي مرستو ته د خلکو اړتیا لا پسې زیاته کړې او مرستندوی ټولنې وایي که لازمه بودیجه په واقع ورنکړل شي ستونزمنه به وي چې د لا زیاتې لوږې او بشري بحران مخه ونیسي.
ومردل چې ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د دوی زرګونه لارې غذایی مواد هر میاشت لرو پرتو سیمو کې اړو کسانو ته رسوي. تبد اصل کې د چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکاری د پراخېدو راپورونه زیات شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبردارایو د سیسټمونو شبکې په خپل نوي راپور کې د افغانستان په شمالي او لویدیځو سیمو کې د خوراکي توکو د کموالي د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه شبکې د شمې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې په دغو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمو او عایداتو ته د کورونایو لاسرسی له عادي حالته کم دی. دا هم تفصیل.
قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا فیوس نیټ د افغانستان په ځینو برخو کې د بیلابیلو لاملونو له امله د خوراکي نخوندیتوب د ناورین د پراخېدو خبرداری ورکړی دی. یادې شبکې د شنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړ چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب د دریم فاز ناورین به د افغانستان په شمالي او لویدیځو سیمو کې پراخ شي. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په دغو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمو او عایداتو ته د کورنیو لاسرسی له عادي حالت څخه کم دی. په راپور کې دا هم چې د باران موسم له پیله د لسونیو په تیریدو سره هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې باران نه دی شوی او دې کار د کروندګرو په حاصلاتو او په ځانګړي ډول د غنمو پر حاصلاتو منفي اغیز کړی دی. په همدې حال کې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمیر کروندګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د منی موسم پای ته رسېدلی او د ژمي له پیله شاوخوا یوه میاشت تیریږي، خو واوره او باران نه دی شوی او دوی د خپلو حاصلاتو په اړه اندېښمن دي. په کندوز ولایت کې یو کروندګر فیروز خان ظریفي ازادي راډیو ته وویل
سږ کال هیڅ ورش نشته، وچکالي ده. په تیرو دوه میاشتو کې یو ځل لږ باران شوی، کروندې له وچېدو سره مخ دي. غنم او نور حاصلات پنجو وهلي. همداسې سږ کال چې ګرم راغی د میوو ونې بادام دغه غوټۍ کړي دي. که چیرې اوس وخت کې واوره سوا یخنی سوا دا حاصلات هم له منځه ځي.
د تخار ولایت کروندګر فضل احمد شریفي هم ورته شکایت لري.
خوشحالی خیلی خسارات برای دیاقین برای بخصوص در فصل
وچکالی بزگران رو تزیان نداوله، زکر چه از ده هنگ و غنم وقت ده او دیر غنم چینجی و وحلی بزگران دیر اندیخمن دی، زکر چه زموک پا کس پکار بد اغیز لری
تاثیرات بدی رسر محصولات دیقان داره.
قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې په خپل راپور کې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ ته په اشاره سره ویلي چې زیاتره راستن شوي کډوال غواړي خپلو اصلي سیمو ته ولاړ شي او په پوله کې یوازې د یوې میاشتې لپاره مرستې ترلاسه کوي. دغې شبکې زیاته کړه چې د راستنېدونکو اصلي ستونزو لکه د سرپناه او عایداتو نشتوالي ته په کتو سره د خوړو د نخوندیتوب کړکېچ به هم د دوی په منځ کې زیات شي. له پاکستانه راستنه شوې افغان کډواله صدف ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
څو میاشتې کېږي چې د پاکستان افغانستان ته راغلی یو، پلار مې هم وزګار دي او کومه مرسته هم موږ سره نه ده شوې ده. د خوړلو لپاره هېڅ شی نه لرو، ژمی راغلی دی او زموږ وضعیت ډېر خراب دی.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې د فقر او بیکاری کړکېچ په بېساري ډول زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یې اوچا ویلي په 2024 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا هم داشن څو ورځې مخکې د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د وچکالۍ د دوام او شدت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د دغه هېواد کرنه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه د اقلیم د بدلون له امله اغېزمن شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت مخالفو وسلوالو جبهو په دې وروستیو کې پر طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ادعا کړې دي. د افغانستان د ازادي جبهې په نوم د طالبانو مخالفې وسلوالې ډلې ادعا کړې چې په تیرو درې ورځو کې د طالبانو د حکومت پر ځواکونو څلور بریدونه کړي. بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې هم د طالبانو پر ضد د یوه برید خبر ورکړی دی.
د افغانستان د ازادۍ او د افغانستان د ملي مقاومت جبهو په نوم د طالبان حکومت و مخالفو جبهو په دې وروستیو کې د خپلو وروستیو بریدونو په تړاو د ویډیوګانو په خپرولو سره طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې دي. د افغانستان د ازادي جبهې د سه‌شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه ادعا وکړه چې دغې جبهې په یو شپه ورځ کې په پنجشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. دغې جبهې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 11مه هم ادعا کړې وه چې د کابل ښار په پنسل فامیلي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې لخوا د ورکړل شویو شمېرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو 8 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو حکومت پر ضد وسله واله جبهه هم ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ په پروان ولایت کې د دغې جبهې په چریکي برید کې د طالبانو یو سرتېری وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. ازادي راډیو د دغو ادعاو کراوالی نشي تاییدولی او طالبانو هم تروسه د دغو ادعاو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یادو جبهو تر دې مخکې هم د طالبانو پر وړاندې د ورته بریدونو د ترسره کولو ادعاوې کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداری ورکړی و چې بې ځایه تبلیغات به د دوی په زیان تمام شي. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي چې تر اوسه د طالبانو دغه وسله واله مخالفې جبهې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دوی ټینګار کوي چې جګړې او شخړې د افغانستان د ستونزو د حل لار نشي کېدی. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ارزګاه اینا به عملیاتو دست میزنن و دی عمل
کله ناکله دوی عملیات کوي او په هوایي کې د طالبانو سرتیری یا چارواکي په نخښه کوي. موږ د دوه کلو څو میاشتو په موده کې یو پایدار او څرګند حرکت نه دی لیدلی او تر اوسه یې کومه سیمه هم نه ده نیولې.
بسیار پایدار و مستحکم ندینیم.
شاوخوا یو میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ګڼې وسله والې ډلې فعالې دي چې د ازادۍ جبهې تر ټولو مخکښ ښودل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د سیمې په اړه د ایران قضایه قوې د دوو زندانی سویو شیزنه خبر اعلانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. الهه محمدی او نیلوفر حمیدی د یک شمې په ورځ تر اولسو میاشتو بند تیرولو وروسته په موقته توګه خوشی سوي دي. د ایران دغه دوی شیزنه خبر اعلانې د ماسا امینی د وژل کېدو پوشش له کبله نیول سوي وي. تفصیل له صفی الله ستانکزینه اوري.
الهه محمدی او نیلوفر حامیدی هغه ایرانی خبریالانی دي چې هر یو په دیارلسو او دولسو کلونو بند محکومی وي او د یک شمې پورز د وسیقې په مړ په موقته توګه له ایوین زندانه خوشی شوي. په خوال رسنیو د دغو دوو خزینه خبریالانو د خلاصون یو ویډیو خپره شوی چې پکې له خپلو دوستانو او کورنۍ سره روغبړ کوي. ایران دولتي رسنیو دغه واد د قضایي قوې په حواله د خبره مرکړه چې د خزینه خبر اعلان بهر تلتلو منه دي. د ازادي راډیو د ایران څنګه فردا راډیو د ایسنا خبري اژانس له قوله راپور ورکړی چې نیلوفر حامیدی او الهه محمدی د استیناف محکمې تر پریکړې پورې هر یو د 100 میلیارډ تومانو په ضمانت له زندانه بهر دي. دا دوه ایرانی خبريالان د هغه څه لپاره چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره همکاري او د رژیم ضد کمپاینونه بلل شوي بندیان وي. الهه محمدی او نیلوفر حامیدی تیر کال په ایران کې هغه لارینو پترس کې ونیول شو چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته پیل شوی. د شرق ورسپانی خبریالې نیلوفر حامیدی د مهسا امینی د مور او پلار عکس په داسې حال کې اخیستی و چې د تهران په روغتون کې کوم ماته تللې لور مهسا امینی غې کې نیولې وه. په خواله رسنیو کې دا د مهسا امینی اړوند پیښې لومړنی انځور او د نیلوفر حامیدی وروستی پوسټ و. همداراز د هم میهن ورسپانې خبریاله الهه محمدی هم سقز ښار ته تللې وه او د مهسا امینی د جنازې له مراسمو راپورونه ورکول. دا خبرې پوښښ د اغلی محمدی د نیولو لامل شو او په هغه وخت کې لاریونونه په بېرحمه توګه وځپل شول. د ایراني رژیم لخوا د نیلوفر حامیدی او الهه محمدی نیولو هم پراخ کورني او بهرني غبرګونونه وپارول. د نړیوالو له بیا بیا غوښتنو سربېره د دو خبر اعلانو ولس میاشتې بند تیر کړ. په ایران کې د 2022 کال په سپتمبر کې د اخلاقي پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی مړینې په دې واد کې پراخ لاریونونه وپارول. لاریونونه په سختۍ د پولیسو لخوا وځپل شول او په نتیجه کې څه باندې 1500 کسان د راپورونو له مخې ووژل شول او په څه باندې 130 ښارونو کې هم شاوخوا 9000 کسان بندیان شول.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونی دی برخه ته بیا هم شرغلاست. اوس له اسمت سروان او روچی د نړۍ په ځینو معتبر او رسپونو او خبرونی کې د افغانستان په باب سرغلی.
د هند ټایمز اف انډیا ورسپانې په خپل پرونی غنه کې د افغانستان د ځینو حقوقو دینی عالمانو قومي مشرانو او مخورو پر غوښتنې لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو په باب کړې ده. د مقالې لمخې دغو کسانو د کابل په سپیدار ماڼۍ کې د طالبانو له مشرانو سره د شنبې ورځې په کتنه کې دا غوښتنه کړې او ویلي دي چې ښځې او نجونې باید تعلیم او تحصیل ته لاسرسی ولري او د ژوند په هره څانګه کې د دوی حضور مهم دی. د ټایمز آف انډیا له لیکنې سره سم په دې غونډه کې د نظام او ملت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په باب هم خبرې وشوې چې د بیلابیلو ولایتونو څه باندې 200 دینی عالمانو او قومي مشرانو پکې ګډون کړی و. د طالبانو تر ولکې لاندې رسنیو د دې کتنې او د قومي مشرانو د څرګندونو په باب خبرونه او راپورونه خپاره کړي، خو د نجونو او ښځو د تعلیم او تحصیل د بیا پیل په باب د ګډونوالو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. د مقالې لمخې د بې وزلۍ، ناامنۍ او نورو شړو له کبله ګڼو افغانانو له خپل هېواده کډه کړې، خو د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته افغان میرمنې او نجونې له سختو ستونزو او محدودیتونو سره لاسو ګریوان دي. طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د دوی د پوهنتون زده کړې هم منع کړې. ټایمز آف انډیا لیکي که څه هم په نړیواله سطحه له طالبانو غوښتل شوي چې نجونو او ښځو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي، خو د طالبانو مشرانو دا غوښتنې له پامه غورځولې دي. د برتانیا انټرنیټي خبرونې میل آنلاین د ګڼو نورو رسپانو ترڅنګ د ترانزیتي مالونو پر مخ د تورخم دروازې د بندیدو په باب لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. د دروازه د شنبه په ورځ ځکه وتړل شو چې پاکستانی سرحدي ځواکونو له افغان موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه وکړه. د ازادي رادیو سرچینې وایي چې طالبانو هم هلته بالمثل اقدام کړی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي چې د دروازې تړل کېدو له کبله په دواړو غاړو کې له 800 تر 900 پورې بار وړونکي موټر ګیر پاتې دي. میل آنلاین د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي چې په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو ویلي له دواړو لورو چارواکي په خبرو بوخت دي چې دا ستونزه حل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکو ویلي چې مخکې د یوې موافقې له مخې افغان موټر چلوونکو تر پېښور او پاکستاني موټر چلوونکو تر جلال آباد پورې له پاسپورت او ویزو پرته تګ راتګ کولای شوی. د پاکستان حکومت تر دې مخکې هم له افغان موټر چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزو غوښتنه کړې وه چې د تیر 2023 میلادي کال د دسمبر پر شپږمه هم د تورخم دروازه د څو ساعتونو لپاره تړلې وه. په تیر دسمبر میاشت کې د دوهم ځل لپاره تورخم دروازه د طالبانو د کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب په وینا د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان لخوا د تاسیساتو د جوړېدو د مخنیوي په سبب بند شوې وه. د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر د میاشتې د یوې پریکړې له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته هیڅ افغان له پاسپورت او ویزې پرته پاکستان ته نشي تللی.
په افغانستان کې دننه او بهر په لسګونو خبریالان او نور فعالان چې اکثره یې ښځې دي وایي چې هسپانیا ته د پناه غوښتنې کیسونه لري، خو له دوو کلونو راهیسې په کې کوم پرمختګ نه لیدل کیږي. دوی ادعا کوي چې د کوډ نمبر او د مرکې لپاره برېښنالیک هم ورته راغلی، خو بیا هم په افغانستان، ایران او پاکستان کې په بېبرخلیک حالت کې شپې سبا کوي. عبیده سپوږمۍ تفصیل لري.
هر لحظه ما مرکو خطر و خوف است، چون حال
ده 15 کلنه افغان میرمن چی خبریاله ده د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې غړې او د ښځو د حقونو ملاتړې ده، وایي چې له تیرو دو کلونو راهیسې له سختو حالاتو سره مخ ده. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې همدې ستونزې له امله یې د پناه غوښتنه کړې، خو په تېر یو نیم کال کې یې په کیس کې کوم پرمختګ نه دی راغلی. دا میرمن وایي چې د هسپانیا په بلنه پاکستان ته تللې وه، خو د پاکستان د لنډمهالې حکومت له پرېکړې وروسته چې له پاکستانه یې بې اسناده کډوال ایستل بیرته کابل ته ستنه شوې او اوس په پټه ژوند کوي.
یکه چلوشا میسته کې امنیت جوړه
یو وسنس ده د چیز زنی امنیت نه لرم او وایم چې اوس به طالب راشي او ما به یوسی زه ل خپل کورنۍ څخه لري ژوند کوم. د خزو د حقونو ملاتړي د ژورنالیستي او ورزشکاري په توګه زه دا غوښتنه کوم چې زما قضیه دې وسیړل شي.
سنم کبیری چې د ښځو د حقونو یو افغان فعال ده هم وایي چې د څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې بې برخلیک ژوند تیروي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل کومې ادارې چې هسپانیا ته یې د دوی د لیږد چارې پر مخ وړلې د مالی ستونزو له امله وتړل شوه او اوس نوموړی او لسګونه نور سخت او بې برخلیک ژوند تیروي.
پخوا به د تی وای تی اداري کارونه او قضیه بشپړولې او خلک یې بهر ته لیږل خو د اداري ستونزې پیدا کړې او اوس د مالی ستونزو له امله دغه اداره تړل شوې او یو شمېر خلک بې برخلیک پاتې شول. د انتظار موږ له ډېرو روحي او رواني ستونزو سره مخ کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې هم افغان خبریالان او فعالان له ورته برخلیک سره مخ دي. زهرا عزیزی خبریال او مدني فعاله ده چې دا مهال په ایران کې د هسپانیې ویزې ته انتظار باسي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
در اینجا ما تنها نیستم بلکه خبرنگارهای دیگری هم هست.
دلت زه واسه نیم دلت نور خبریالان هم شته چې ما په سیر په دې حالت کې دي او موږ له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. موږ نه یوازې د اسپانیا سفارت ته بلکې نورو سفارتونو ته هم مراجعه کړې. هغوی هم موږ په تمه پریښي یو او هیڅ پرمختګ نشته.
په ایران کې میشت یو افغان خبریال امید پویا چې ځان په دغه هیواد کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون مشر معرفي کوي. ازادي راډیو ته وویل
د څلویښتو یا پنځوسو څخه زیات خبریالان دي لا هم مخ په زیاتېدو دي. د هغو شمېر چې ستونزې یې درلودې بیرته افغانستان ته تللي او نیول کېدلې جلا مسله ده. تر شلو زیاتو کسانو د هسپانیا له سفارت څخه د کوټ شمېرې ترلاسه کړ. له بده مرغه د دوی په کارونو کې هېڅ پرمختګ نه ده شوی او ډېره موده پرې اوښتې. زه فکر کوم چې په ایران کې د هسپانیا د سفارت کار ډېر ورو روان دی.
مخکې تر دې هم په امریکا، کاناډا، بریتانیې او نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې د کیسونو درلودونکو زیات شمېر کسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې مقصد هیوادونو ته د دوی د لیږد په بهیر کې د ځنډ له امله شکایتونه کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په لسګونه زره افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او بیکارۍ د ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او په بېلابېلو هیوادونو کې د پناه اخیستو په موخه د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په نورستان کې د طالبانو چارواکي د دې ولایت په نوو اداري واحدونو کې د څو بندونو او کانالونو د رغونې د چارو د پیلېدو خبر ورکوي. د دوی په وینا د رغونې په دغو پروژو کې به سلګونو بې روزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په نهو اداري واحدونو کې د 10 میلیون افغانیو په لګښت سربندونه او کانالونه جوړوي چې ورسره به په زرګونو جریب ځمکه خړوب او سلګونو کسانو ته به د کار کولو زمینه برابره شي. د دوی په وینا چې د یادو پروژو د بنسټ ډبره د سرپرست حکومت د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر کې خوده. په نورستان کې د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نهو بیلابیل ولسوالۍ کې څه باندې 10 میلیون افغانۍ په لګښت سربندونه او کانالونه جوړیږي چې له جملې څخه د نورستان ولایت په دریو ولسوالیو کې د یو لټ مراسمو په ترڅ کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د قدرمن وزیر صاحب الحاج ملا محمد یونس اخندزاده له لوري عملا چارې پیل شوې.
د سیمې اوسیدونکو هم خوښتي چې په ولایت کې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه پیل کیږي. د مرکز پارون د قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی راته وویل په ولایت کې ډیره کسان بې روزګاره دي او د نوو پیل شو پروژو سره به له یوې خوا شاړو ځمکو ته اوبه رسیږي او له بل پلوه به بې روزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع برابر شي.
د کانتیو څل کلی کانال په نوم باندې یو کانال وو، تقریبا 3.5 میلیونه په ارزښت باندې یو پروژه افتتاح کړ وزیر صاحب محترم. کانتیو کیندې په خوانه داسې پروژې هم پلې شوې نه وو، نو اوس دغه پروژې سره به کانتیو تقریبا 15 کلی نو دا ځمکې دې لاندې راځي.
د نورستان په نهو اداري واحدونو کې په داسې حال کې د کانالونو او سربندونو جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکي د پوخا په څیر شکایت کوي چې دوی مرکزي حکومت او مرستندوی